کار و منلو ورگو کنه و دایتی را غای زدی محکمه تا غی وغوشته و توی لی چه تا دیده نفقه ور نکر اولاد خوسی که تا دا نی لی چه دا غا خزه لکومه کهی دا چه کهی نو دی خود دیوالو ننخواره دا اولاد خود خوری نخواره کنه تا خود دا فکر زان سره نکو تا نیشی که ولی نو تا دا فکر زان سره نکو سه دا دی ما اولاد چه خوری
بیا لغه وروسته تاسو نه زوراولی وخت نا وخت کورته نه راته
نه کورته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و بیا ورځ همدغه د لور کره مې زه تللې ومه لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وه غود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه وویلې یعنې همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته
ولې دې طلاق واخیست ولې دې اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی وې نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سې دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راسته وړي د هدف همدا و چې ما د خپل لغه لاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې به و ځان سره نه پوهېږم چېرته یې به و بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وام غېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرمه اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځمه هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه داسې سویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی ته مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېری څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکوه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي د جامې چونجی ده هغه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم وایم همت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموي مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډئ یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والله داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم مل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار یې نه وایي ځي قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وقت یا لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازودې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي:
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او دغه همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې له چې تاسو له روکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي دي، خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته، یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی. ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسي دغه کې ورک وي چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا ډول هغه حالات دي چې دا د خزه سره په ظلم واقع کی او د اسلام مبارک دین دا نه قبلای. کچرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافری چې زه خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زروپې ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافری، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر شې، دا موږ لایب خاري، دا موږ لار خاري، دا شرم موږ خاري چې څنګه د مېرمنې اجازه والم. سره د دې چې دا یو مسنونه طریقه ده، و شریعت لري کته په دې سفر باندې زیته به د خزینه اجازه اخلي، یعنی خزینه موافقه تاسو سره شرط دی. دویمه خبره دار ک چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره کوم او تاسو متوجه شو، مېرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي، او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضین، هغه باید عادل نه کار ولې او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولای او سړی کولای شي. منګو تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي خو بدلی د خزې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکول شي، جداوال اختیارول شي، هم دغه راز خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له منګه فقط نمونه فرق کړي له منګه طلاق وي او اغه له منګه خلع وي. نو د شریعت لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزې لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نور کول په صورت کې، یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کولو په صورت کې چې دغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات پوره نه کړي شي، نو په دې اساس یې په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوته د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي به دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا.
د پهمان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي. په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامت دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې خپلو خپلوانو یا خېخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکه چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تاخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار او زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپ شاپ نه تېروځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو ښځینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم اوس وو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې په دا یو ځل وګوري، البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه همغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې دې پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټولو نشو څخه ژغورلی وي. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي تاکه امکان ولري، او خدای وکړي که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، دا داسې سره یوه کتاب نه راني، کتاب خرڅ کړم، چې بل نجلۍ سره کوره ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې شوه، نو سره کوره ووتله، بیا چې بېرته ستا کور ته خدای مکړه، نو بیا که خدای مکړه هغه روینی یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناوړو نشو باندې اخته وي، هغه نه شي کولی چې خپل نس مور کړي، نه شي کولی چې خپل ځان ته کالي برابر کړي، نو دا چې په غاړه کې ښځه هم لوېدلې وي، اولادونه هم لوېدلي. لیدلی نو بده دا څنګه وچلی مجبور کیږي چې هغه د بچا په غاړه کې لیدلی هیڅ څه پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړه کړي او د لور مشکل ورپاکي نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچو کومه کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره داسې باید خاوند پیدا کړي په کار پوهې تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوان یې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شه ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه در کلو کلو بخیجی زمال شید به شهیدو در کلو نو فریادونا تو چی شبا در پشتو وی زبا یما هبن افری پشتان زمالا
دیده سر بنن پخ پروانه که در زرخ خوال وکرو او دیده پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو میرمن مهرابی خبروانه تا خر اغلی خوشحال ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم
ډیره مننه فرشته جانې د دعوته دې زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم څلور میاشت وم درو میاشت وم کابل ته تللی وم میشت سوي یو نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنې د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو دولسم میم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ د مهاجرت کړه ته وایې چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنې ډېر بد حالات ول هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوې ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد هغه غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم دوی تور هلته د پخوا څه میشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه و یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره د هغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودی د ژمي په واورو کې خو بیا هم یو شګنه دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او پیسلا کلر خیل مو دا مو حالت پیسلا او پیژندل او د دې سره مو ژوند وکړي.
آسیه جان اوس چیرته یاستې او د موسیقي ترڅنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته د مې درېمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلرویش کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت وي په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه پیسله اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي، د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کښې را ته مهیا. نو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمنده واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټیټوالی یا کم نظري نشته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلي دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی یې؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلق وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده او نه پوهېږمه سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کښې خو سندرو امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه پیسله سندرې داسې بېخي شروع کړلې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریکې سندرې دي، ټولې فولکلوریکې دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یا د چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
آسیه جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوا نه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسې یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته در سره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړمه، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړلم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنې هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي نه پېژن برابرول دي ډیر کسان دي چې ولارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولار سي پر دلیل چې خو سویلا جان تر نه پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندره پاکله مو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشه و ما هغه وخت هم زما سره کم و خو دغه چې استدیو مو پیدا کړل ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کړل هغه هم سویلا جانې دا استدیو کافی را تمریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا او ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر ښه ملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استدیو کې چې د استدیو سب چې سوي دی ټول د سره ما ثبت کړی دی د په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2013 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیرې سندرې راته پرتې وې خو بیا پدې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر دغه مشوره مو واخلم سویلا خو مشوره راکړې ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په ټول کې د ټولې کړې وې ما د درې سره چې زم زما کې بیا موزیک پروډوسر ویل چې دغه آشنا سندره به وایي هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه و نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي تکراري هم بولي کاپي هم بولي او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جانې د لومړی سندره پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واوریدله نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او که د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي؟
طبعا چې ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندره کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم و نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوې چې مالدا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصطلاح یو دسي چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتل هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
آسیا جانې د شعر او کمپوز پاکله راته وایي کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ؟
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو ډېر ښه شاعري کوي نو بیا مال موږ ولې دا شعرونه نه وایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي جلا دي بیخي سره بله یعنی دا زما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا دی او رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالاتو سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابومه
آسیا جانې که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیویي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیویي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي او دوې دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې مې دول سندري ویلې دي طبعا کمپوزونه به خې دې راته پراته دي خو په سلا سبتولې کار پر کولې او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره شپږ کالو کې دول سندري به خې کفایت دي تر دې اضافه کړه یو وایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری ده خو که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتان ورسره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دی بیا مثلا قوالي سندرې لرو غزل سندرې لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنې د موسیقي د نوي آلو سره نو کریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې دا دی هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دوو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکلام کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایې
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي یا خلګه په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دی مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړه کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې هلته خو ته هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هېڅ یعنې د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو مګم باور وکړه دا سندره ما وویله خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو په اصطلاح ځان ګوري او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده ډېره مخوره شاعره ده واقعا فوق العاده ښه شعر وایي او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی یا دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړه یعنی دا موضوع دغسې کړی ده او دا ډېره غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي زه د هغه څه ګیله نه کوم هغې د هغه هدف دی د هغې ژوند دی دغسې روزل شوي دي اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرن یې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي پر دې باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
آسیا جانې په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ
بله زه به جوړه کړم خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې ووایم هغه بیا خوند نه کوي زه خپله هم د هغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم یا مثلا اورېدونکو ته یا په اصطلاح مینهوالو ته ورکړم نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي که داسې یو څه یي لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کومه خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي هیلې وربخشي او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منې کوي دغسې یو څه هم باید وي
مننه آسیا جانې ډېرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې راسره وغواړې شریکې کړې او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړې نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي اورېدونکو ته جالبه وي نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړئ
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم وروسته اول سندره ما وویل چې زما ذات په نامه
د خپل قسمت سره هر ځای به جنګ دم نړیدم زمي د هیلو په ایرو کې سوځیدم نړیدم نراته ډاډا چا وهلا نشوم سیوري پچا جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا لمبیدم نڑیدم
دزات دور کبولو نارهم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزات دور کبولو نارهم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدا
او جنگل کی می ویلے چی دا شیر دا زمزمی نیازی و مہرتاج و مریم صافی دی یعنی دا درو شایران شیرونم سرگات کلا بیا موږ ځنګل کې دغه د مینی سارولو نو پانی تازه را رژېدلي وې نو نیت مو کې چې دغه تازه راغلې د منی دي ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله اخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یوخ په ځنګل کې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعاً چې وړی وړی ونیم دي دغه ونو په مابین ټول نه نوځي چې دلته دي سندر ووایا هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم دا نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشا یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلم دغه سکرلمه اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدې
ډېره زیاته مننه آسیا جانه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ که مو خوښه وي خپرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو
ستانه ډېره مننه فرشته جانې او ستاسو د خپرونې نه ډېره مننه یا د خپرونې د کار کوونکو نه چې زه مېلمنه کلم او د زړه خواله مو سره وکړه که څه هم ستوني مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم زه پر نورو باندې خاندم هم هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستوني درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او برا کری دس پور میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دا حالی شود گنگرو دا جانتی سمدرو مخترنا دا نور لغار دنی مخترنا دا نور لغار دنی زبر دی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر تنگشم د دغه ٹولو د بلوغ حسن بچوک وستائی زما د ہستی زما د شایست بہا بچوک وٹاکی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پپالم خطلی ماتن را گوری زکا حق دو هم باد کری دی زکا حق دو هم باد کری دی